نن سیشن بده د لړم یا خراب شلمه د نومبر لسمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د خبری مجلې په خبری راپورونی کې اوري چې له خبرداري سره سره کابل شروالي تیر ماښام د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. په بهرنی موضوعاتو کې داسې موضوع اوري چې ټوله نړۍ یې اورېدو ته لیواله ده. د کورونا وایرس په وړاندې د یو واکسین د بریا په اړه دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د ناټو فوځي او ملکي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلي سړک یوه برخه ویجاړه کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. د ګڼو هنرمندانو او د سینما د مینوالو له غوښتنو سره سره د کابل د پارک د تاریخي سینما د نړولو چارې تیره شپه پیل سوې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پولیسو په زور له سینما څخه وایستل سوه او د سینما د نړیدو چارې پیل سوې. تفصیل وروسته. د ناټو ملکی سفیر د کندهار له والي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستیو ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. د کندهار والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو ملکی سفیر سټیفانو پونتیکور و او د غوڅ ملاتړ مموریت مرستیال جنرال کیلز هیل پرون له ده سره د کندهار پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د مذاکراتو په اړوند باندې مفصلې خبرې وشوې. د ناټو ملکي او نظامی برخه د افغانستان د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅکله به دوی د افغانستان ولس او یا امنیتي دفاعي ځواکونه یوازې پرې نه کړي.
شغلی حیات دغه راز وویل چې د ناټو ملکي استازي او د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال قومندان ژمنه وکړه چې ناټو او غړي هیوادونه به یې د افغانستان د دایمي ثبات، سولې او ولسواکۍ د ټینګښت کلک ملاتړ کوي او له افغان حکومت سره د ګډ کار له لارې به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې دا هیواد بیرته د کورنیو جګړو دور ته وروګرځوي. طالبانو یو ور بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلي سړک یوه برخه ویجاړه کړه. چارواکي وایي وسلولو طالبانو دا پوخ سړک په ټراکټورونو اړولې. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دغه لار دوه ورځې مخکې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې ورانه کړې ده.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لوی لار د اندرلو سوالی مربوطاتو د خانه پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرونو باندې شاوخوا 600 متره اړولې ده، خراب کړې ده. د دوه کال وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لوی لار شاوخوا 1 کیلومتر همدغه شکل خراب کړی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنوي ته څه نه دي ویلي. په خواله رسنوي کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلوالو طالبانو دغه کار غندلې. دغه لاره تقریبا له 3.5 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او موټر چلوونکي پر خامه لارو تګ راتګ کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه هم ایښي. د بریتانیا ساسکس لوبډلې د نړۍ د شل اوره سیالیو له لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان سره د راتلونکي کال لپاره قرارداد وکړ. افغان لوبغاړي راشد خان په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم په ساسکس لوبډلې کې لوبېدلی و، خو سږ کال دوبۍ د کورونا وایرس او په نورو لیګونو کې د بوختیا له کبله له دې ټیم سره ملګری نه سو. راشد خان سږ کال د هند په غوره لیګ کې د حیدرآباد سنرایزر سره لوبه کوله. د تازه په شل اوره سیالیو کې د خپلو وکټونو شمیر تر 300 واړوه. راشد خان له ساسکس سره د بیرته یو ځای کېدو په اړه ویلي خوشحاله دی چې په 2021 میلادي کال کې یو وار بیا له دې ټیم سره ملګری کیږي. د ارمنستان، آذربایجان او روسیې رهبرانو په کورواکي سیمه ناګورنو قرباخ کې سرلنن سېشنبه د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب سوې چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهره چن پر دولتي ودانیو یرغل وروړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د دې موافقې اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې وکړ. وروسته د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دې موافقې خبر تایید کړ. د دې موافقې له مخې به په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روسیې سوله ساتي د اوږدې مودې لپاره ګمارل کیږي. تر دې مخکې هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دوربند درې موافقې سوې وې، خو عملي سوې نه وې. په سیمه کې جګړې د سپتمبر له 8 پیل سوې دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. ټرمپ تیر ماښام د ټویټر له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې مارک ایسپر یې لرې کړی. د پاین حال کې د ښاغلي ایسپر د خدمتونو ستاینه کړې ده. ډونالډ ټرمپ له ټروریزم سره د مبارزې د مرکز رئیس کریستوفر میلر د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر ټاکلی دی. تر دې مخکې د سیاسي چارو ځینو شنونکو اټکل کاوه چې ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو یا بایللو په صورت کې ایسپر له دفاع وزارت لرې کړي. روسیا وایي تر څو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان شوي نه وي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا بدسل کېده چې د امریکا اروپایي متحدانو او د منځني ختیځ د هیوادونو مشرانو جو بایډن ته مبارکي ویلې ده. د کرملین ویان دمیتری پیسکو پرون دوشنبه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري مطرح شویو شکایتونو ته په اشاره وویل مسکو به د نهایي نتیجې اعلان ته انتظار وباسي. پوتین تر اوسه پورې جو بایډن ته د بری په خاطر د مبارکۍ پیغام نه دی لیږلی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هوا پیژندنې د ادارې لخوا په راتلونکو څلیری ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا اټکل داسې شوی دی. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 1. هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. د کندهار آسمان به هم د کابل او هرات په شان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. مزار شریف او جلال آباد کې به بیا آسمان ځای ځای وریږي. مزار کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8، او په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 22 او دلته هم ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده.
وبجي او ودقيقه سوي حکومت سوای چې له خبرداري سره سره کابل شرولې تیر ماشام د پارک سینما په نړولو ولی پایل وکړ.
د دې لپاره چې دغه ځای له سره ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي تر څو وکول شي چې خلک خپل کورنۍ سره لاشي هلته.
د ولسمشر اول مرستیال وی د افغانستان بانک پر دریو کارکونکو په حمله کې له پیچلو موادو کار اخیستل شوی. په بهرنیو مطالبو کې داسې موضوع اوري چې ټوله نړۍ اورېدو ته لیواله ده. د کورونا وایرس په وړاندې د یو واکسین د بریا په اړه د ژوند پر رنګونو کې د یو چای خرڅون کې د ژوند ننداره کوو.
برابرۍ د بازار د پښې کله لګ کله ډېر بازار د فرق لري.
دا خبری مجله تر اونی موده کابل شرولی تیر ماښام د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي چې د کابل پولیسو دا د پارک سینما له ودانۍ په زوره ایستلې ده. حکومت څه سپیناوی لري؟ اسمت څاروان براته وایي.
دا د پارک سینما د نړیدو د چارو له پیلیدو وروسته د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی چیغې دي. سهرا کریمی تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه کې ویلي د سینما ودانۍ ته د اعتراض لپاره تللې وه، خو دوی د سینما ودانۍ ورانه کړه.
زه یې په زور له سینما نه وویستم. پولیسو په لرګو یو فشار راباندې حمله وکړه. یو ښځینه پولیسه هم ورسره وه.
د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پارک سینما د ودانۍ د نړولو امر کړی دی. د ښاغلي صالح په باور دا ودانۍ په نشو د روږدو کسانو په یو لوی مرکز بدله شوې وه. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د پارک سینما له ویجاړېدو سره د ځینو کسانو مخالفت په ځای نه دی.
د دې لپاره چې دغه ځای له سره ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي تر څو وکول شي چې خلک خپل کورنۍ سره لاشي هلته هلته کینی هغه اصیل افغاني فرهنګ خپل کړي. اما دا چې ځینې مخالفت کوي یا په دې بهانه چې دا یو تاریخي ځای او دا سینما باید نه ورنګ شوي، نو کاش دغه خلکو په دې دومره کلونو کې د سینما ته کله مخې کړی وای چې کتلی وي چې د سینما وضعیت، د بلډینګ یا د ودانۍ وضعیت څه ډول.
کابل شاروالی وای د یو کلتوري مرکز د جوړولو لپاره به د خلکو نظرونه هم واخیستل شي. د کابل شاروالی ویانده سمیرا رسا وای
کابل خاروالی ابتدایی طرح لري. خود ولسمشر د لومړي مرستیال او د کابل خاروالی د مشرتابه د لارښوونې په اساس د خلکو نظرونه به هم په دغه طرحه کې شامل کړل سي.
پارک سینما چې د کابل په نوي ښار کې ده 15 کاله پخوا جوړه شوې وه. یو شمېر هنرمندانو د دې سینما له نړولو سره مخالفت کړی دی. مشهور هنرمند فرهاد دریا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته په یوه پرانیستي لیک کې د دې سینما د نه نړولو غوښتنه کړې، خو امرالله صالح د خپل اقدام په دفاع کې ویلي چې داسې یو ځای هلته جوړوي چې کورنۍ پکې راټولې شي.
په کابل کې د پارک سینما رنګولو عکس العملونه پارولی دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر له کابل ښاروالۍ او د ولسمشر له لومړي مرستیال څخه غوښتنه کړې چې پر دې پریکړه بیا کتنه وکړي. د کابل دوه اوسیدونکي عزیز احمد او دین محمد وایي
موږ نظر دا شاید چې دا آباد شي، دا تاریخي ځای ده، د خبره د افغانستان د خلکو دا یادګار بوت پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پته یم چې ولې دا تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي، ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه نه استفاده وکړي. دا دوی سینمایي بیا بیخي په ښه موقعیت کې دي، یو د پارک سینما، یو د زینب سینما.
په همدې حال کې افغان فلم به پارک سینما م رنګوي په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ولسمشر لومړی مرستیال وی د تلویزیون پر پخوانی ویندوی په 14 کې له پیچلو موادو کار اخیستل سوی دی. یما سیاوه شاود و همکاران د شنبه پرز په کابل کې په یو 14 کې وژل سول. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح دا کړی چې د یما سیاوه شاو همکارانو پر موټر 14 کې له آر ډی ایکس 14 توک کار اخیستل شوی. آر ډی ایکس هغه پیچلی 14 توکي دي چې په نظامي برخه کې ترې استفاده کیږي. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه برید د هغه هدفي بریدونو یوه برخه ده چې په وینا یې د پاکستان له وزیرستان څخه رهبري کیږي. صالح ویلي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د هوکړې وروسته خپل بریدونه د افغانستان په لویو ښارونو کې کم کړه، او وروسته له هغې د ابوعبیده کاروان په نوم د پاکستان په وزیرستان ایالت کې د او هدفي وژنو پر تګلارې غور وکړ. ښاغلی صالح وایي د دې ډلې 500 غړي تر دا مهاله نیول شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال لا هم ویلي و هغه بریدګرو چې د کابل په پوهنتون برید کړی و خپلې ګوتې له منځه وړې وي. د دې لپاره چې که د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلی وای، د ده په خبره ممکن دغه کسان د افغان امنیتي ځواکونو سره ثبت وای. طالبانو د ښاغلي صالح د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل رد کړي و او د دغه پیښې مسؤلیت داعش وسله والو ډلې په غاړه اخیستی و. ښاغلی صالح د تیر میزان میاشتې په 15 نیټه د کابل ښار د امنیت چارې په غاړه واخیستی. په ورته وخت کې په کابل کې وروستو یو نامنی او د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو تندې نیوکې راپورته کړي دي. د ولسي جرګې غړی خان محمد وردګ:
پوهنتون ته دغه خلک د کومه ځای راغلل؟ د چا په موټره کې راغلل؟ دوی په ساعتونو جګړه وکړه، دوی ته مهمت د خدای ته چا ورسول؟ ملت په سترګې په لاره دی، مونږ د دې وضاحت غواړي. مګر د تېرې ورځې جلسه همدغسې بې نتیجې پای ته ورسېده. له تاسو درانه حضور څخه مهی لره تر څو امنیتي کمیسیون ته وظیفه ورکړي د دغه پړه باندې پوره وضاحت وغواړي زموږ د امنیتي سکتور څخه.
مامور احمد زی بیا د کابل ښار د امنیت په برخه کې امنیتي ځواکونه په بېغوري تورنوي:
کابل خلک امنیت غواړي، د دوی د امنیت غوښتنه وه. نن چې په کابل کې غلاوې دي، دا غلا خلک له مستۍ نه کوي، له مجبوریت نه کړي. نو دا موضوع ډېره جدي ده. که دوی د مافیاو د غلو مخنیوی کوي، هغو خلکو ته ډېور چې په زرګونو جرمې ځکې غصب کړي دي او کابل کې کتابونه کوي، غلاو کوي، د هغو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت د ولسي جرګې د دې انتقادونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. له هغې وروسته چې د کابل په پوهنتون وسلوال برید وشو، د ولسي جرګې غړو د امنیتي بنسټونو د لومړۍ درجه چارواکو سربیره امرالله صالح او حمدالله محب د دې پیښې د وضاحت لپاره خپل یوې فوقالعاده غونډې ته وروبلل، خو دې دوه لوړپوړو افغان چارواکو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. په افغانستان کې د سهار 9:45 کېدونکي دي. اجمل اند براته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
عرب نیوز ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا له منتخب جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې افغانستان سره د طالبانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ملګرتیا وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي غنی د یک شنبې په ورځ له ښاغلي بایدن وغوښتل کابل سره د مرستې د دوام په ډاډ ورکولو دي د سولې د ماتېدونکي پروسې ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي د افغانستان د ملي شورا غړو هم د امریکا له منتخب جمهور رئیس څخه وختنه کړې چې د ټرمپ پر هغه پلان دی له سره غور وکړي چې غواړي له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیري وباسي. ورسپانه د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې له خند او ځنډ سره مخ خبرو ته په اشاره لیکلي د دې ویرشته چې په دوحه کې روانې خبرې اترې ګډې وډې شي. د دې لیکنې د خبرېدو سره په یوه ورځ د افغان جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې دي د امریکا رول له سره وارسي. په عین حال کې بیا په دوحه کې د طالبانو ویان د ازادي رډیو ته ویلي دوی هیله لري د امریکا راتلونکي جمهور رئیس به د دوحې تړون عملي کړي. د ریلیف ویب خبرونې په افغانستان کې د خوراکي موادو کموالي ته پاملرنه کړې. د خبرونې په وینا د کووید 19 اغیزي، د خوراکي موادو لوړې بیې، د عوایدو کمی او جګړه په افغانستان کې د خوړو د کمی مهم سببونه دي. خبرونه زیاتوي د اګست او اکتوبر ترمنځ موده کې د شبي وی ارزونې پر بنسټ په ټوله کې 2.5 میلیون افغانان په لوړه کچه د غذایي امنیت له نشتوالي سره مخ دي. د خبرونه په وینا دا کسان سملاسی بشری مرستو ته اړتیا لري. ریلیف ویب خبرونه همدارنګه اټکل کوي چې خی د روان نومبر میاشتې څخه د 2021 کال تر مارچ پورې 14 میلیون افغانان د خوړو له جدي کمی سره مخ شي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خوراکي توکو ته د اړو خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. په کابل کې د دې سازمان ویاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویلي امکان شته چې د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کمی سره مخ دي د 2000 کال تر پایه پورې 15 میلیونو ته پورته شي.
ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبری مجله کې دا راپور هم خبرو چې په هلمند کې له جګړو بي ځای سوي کورنۍ وایي چې خوړو او سرپناه ته اړتیا لري. دا هم وایي چې د امریکا د درمل جوړولو یوې کمپنۍ پرون اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین د دې وبا په وړاندې انسان په سولې کې نوي ساتي. خو بل موضوع راخلو، علم او پوهه د سولې پرمختګ په برخه کې څه رول لري؟ ایا افغانستان کولی شي د ګاونډیو هیوادونو په څیر د علم له لارې د سولې او پرمختګ سیال شي؟ خاطر پردیس په دې راپور کې په افغانستان کې د علم کیفیت او پرمختګ ته کتنه کړې ده.
بجای از اینکه جنگ باشه
لوری هیلی خو کم امکانات
یک افر د افغان هم نیز میتونه
دا فهم نومیږي. د بیولوژي په هنزي محصل دی، د تازه دا دوره پیل کړي، د غرشتې له مجبوریت انتخاب کړي، خو د درسونو له پیل سره یې اوس د رښتې سره لیوالتیا زیاته شوې او هیله لري چې راتلونکي کې په دې برخه کې لوړې زده کړې وکړي. د فهم هیله لوړې دي خو امکانات کم. د یوې په اکاډمیکو ځایونو کې د لازم امکاناتو نشتون جدي ستونزه ده. د نوموړي په خبره په بیولوژي څانګه کې درسونه د عملی کارونو سره برابر نه دي.
درسونه چې په کوم طریقه چې موږ تر کول کیږي پخوانی دي، هغه سن دي چې موږ کولای شو په زده کړې سره یې خپل علمي سطح پورته کړو. یوازې پخوانی کتابونه دي چې تدریسيږي.
فهم هیله لري چې په راتلونکي کې له خپل زده کړو د سولې او پرمختګ په برخه کې کار واخلي. په افغانستان کې څلور لسیز جګړې د خلکو لاسرسي په هیته محدود کړای. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د نوي حکومت پرامنځته کېدو سره خصوصي پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه جوړ او زیات شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 19 دولتي او 120 خصوصي پوهنتونونه په افغانستان کې فعالیت لري او په زرګونو محصلین په دې مرکزونو کې زده کړې کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ بیا اوس مهال په ټول هیواد کې 14000 ښوونځي پرانیستي دي. خو د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مرستیال رفیع الله نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کی وای هغه ډول چې اړتیا و د علم او پوهنې د کیفیت په برخه کې لازم کار نه دی شوی.
په ټوله کې ویل شو چې زموږ د علمي آثارو یا د علم د تولید کیفیت له بده مرغه موږ لا هم د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو هیوادونو په کتار کې نه ولاړ. دې برخه کې ورسته پاتې یو، د دې لپاره کار کول پکار دی. دا مختلفې لارې دي په حساب باندې او هم په نورو برخو
کې. ښاغلی نیازی وایي که د علم د کیفیت په برخه کې بنسټیز کارونه وشي پرته له شکه چې اغیز به د سولې او پرمختګ په برخه کې محسوس شي. د نومبر 10 هر کال د سولې او پرمختګ لپاره د علم د نړیوالې ورځې په توګه یادونه کیږي. دا ورځ په کال 2002 زیږدیز کې د یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شو. په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې په ورځني ژوند کې د علم په ارزښت او ورسره په اړیکو ټینګار شوی. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د علم او ټولنې پراخو اړیکو ته په پام سره د سولې او پرمختګ نړیواله ورځ هوټ لري په دې اړه ډاټ ترلاسه کړي چې خلک له علمي پرمختګونو نوښتونو بدلونونو خبرېږي. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه اعلامیه کې ویلي، سږ کال چې نړۍ د کووید-19 ناروغۍ سره په مبارزه لګیا ده، د علم نړیوالې ورځې موضوع علم د ټولنې لپاره او د دغه ټول شموله وایرس سره په مقابلې متمرکزه ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند له جګړو څخه بې ځایه سوې کورنۍ وایي چې خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. په هلمند کې چارواکي وایي چې د بې ځایه سوو کسانو سروې روانه ده. تب د سل کې ده چې د لشکرګاه په لسمه او درېمه حوزه کې لا هم جګړې روانې دي او هر ورځ ځینې کورنۍ له دغو سیمو څخه بې ځایه کېږي. د الیاس د ای راپور به سره واورو.
موږ په کورو کې هغه ناستې او دې خواته دوی نه.
د مهاجرینو د ریاست مخ ته د ناستو کسانو په منځ کې اکثره ښځې دي. په تور پړونو کې د ناستو دغه میرمنو ډیر یې پوخ عمر لري. یوه یې سپینسرې فاطمه ده. دا هر ورځ هر وختي په دې تمه دلته راځي چې ګوندې مرسته ورسره وسي. فاطمه راته وویل یوویشت ورځې کېږي چې د مهاجرینو ریاست ته راځي او له دې ځایه تش لاس او ناهیلی کور ته ځي.
دغه جام پوسته نه ده، دغه جام ته پوستې سره پراته وو. نوکه بزګري مو نیولی و، بزګر وو چې هغه باندې راله راولاړ شو. ستا بلا دې واخمه باره، یو دغه وو یو دغه وو، یو ډم بله مژورکې وه. داسې کوچنا کلور یعنی دا سره ته ناست رالو. زامن مې د خدای مال یو لمسی دوه زامن هغه هلته پاتې نه دي. زما څه پوښتنه وکړه، موږ په کورو کې هغه ناستې او دې خواته دوی ناستې. ما چې چا برایې دا درې غرومه وکړه، د خور خونه مې داسې نوکې در بچا کې وکړې دار پښکنه نه هغه ولاړ سرپاچ. میاشت مې پراته وله چې دغه جنګ سوی دی. زما چې چا دوغانه مې لا ولاکلې دلې.
په هلمند کې دغه جګړو میاشت پوره کېږي چې تر لشکرګاه راورسېدلې او له امله وزر 250 کورنۍ ښار ته راکډاو خپل کورنۍ خالي پرېښودل. د بې ځایه سوو کورنیو دا شمیر رسمي دی، خو یو شمیر مرستندوی ادارې د مهاجرو کورنیو شمیر لا زره ښیي، ځکه په وینا یې داسې کورنۍ هم شته چې د هیڅ مرستندوی ادارې له دې جملې د مهاجرونو د ریاست سره نوم نه دی راجستر شوی.
یو 1980 کورنۍ تر دا اوسه پرې سروې.
د هلمند د مهاجرونو د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د دوی څلور ټیمونه د سروې چارې پر مخ وړي، خو یوازې د 2000 په شاوخوا کې کورنیو ته مرسته رسولې ده. رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل ټولو کورنیو ته به مرسته ورسوي.
تر دا نه پورې چې زموږ سره ارقام ثبت دي، 1250 فامیل بې ځایه شوي دي د جګړو له امله. چې د دې جملې څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پورې سروې شوي دي او 1350 کورنۍ یا کورنۍ تر اوسه کومک اخیستی.
که څه هم حکومت په دې وروستیو کې د لشکرګاه پر شاوخوا د پرمختګ ادعا کوي، وایي د بیرته نیول سوو سیمو اوسیدونکي خپلو اصلي کورو ته ګرځېدلي دي، خو د ښار څلورم حوزه باباجي په مکمل ډول، د لسمې او درېمې حوزې ډېرې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، او د نادلي ولسوالۍ د مرکز او چانجیر تر څنګ د ښار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هره ورځ سره کډي بارېږي. محمد الی استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د درمل جوړولو فایزر کمپنی پرون اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین د دې وبا په وړاندې انسان په سوله کې نوي ساتي. د کمپنی د جرمني د بایون ټک کمپنی په ملګرتیا د واکسین جوړ کړی او وروسته له دې چې دوه وری خلکو ته ورکړ، ثابته شوه چې په انسان کې معافیت رامنځته کوي. نور لیسمت سروان.
فایزر کمپنی اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی واکسین د دې وایرس په سلو کې نیوي مخه نیسي. دا اعلان په داسې حال کې وشو او هیلې وغوړولې چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو لا اونۍ نه پوره کیږي. ویل کیږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د ټرمپ د حکومت د مبارزې ډول د امریکا د انتخاباتو پر نتیجو بې اخیستي نه و. فایزر کمپنی ویلي چې د هغو کسانو په منځ کې چې له وړاندې د کورونا وایرس نوي لرلې، دا واکسین 90% اغېزمن دی او دا د بشریت او ساینس لپاره یو ستر زیری دی. دا واکسین په شپږو هیوادونو کې پر څه باندې 40,000 تنو ازمویل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې روغتیایي موسسې او چارواکي وایي د هر هغه واکسین جوړېدا چې په سلو کې له 500 تر 70 پورې د کورونا وایرس په وړاندې اغېزمن وي، لویه کامیابي ده. حضردم اپنا ڈی کے دا درمل جوڑا ولو گنے کمپنی حد سکوی چھے دا کرونا وائرس پر سید واکسین یا درمل جوڑ کری دا فائزر کمپنی مرستیال رئیس ڈاکٹر بیا گربر اسوسییٹڈ پریس خبری آژانس تو ویلی پا دا سی موقعیت کی دے چھے دا دی ناروغی دا مخنوی پا برخی کی خلکو تا ہیل ورکری دا دی کمپنی اجرائی رئیس ڈاکٹر البرت بورالا سی بیا د خپل واکسین بریالی توب ته په اشاره ویلی چې دا د بشریت لپاره یو لویه ورځ ده. د دغه خبر له خپرېدو سره سم د امریکا د ونډو بیه ناببره لوړه شوه. د کرونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړېدو په صورت کې په نړۍ کې 1.25 میلیونه انسانان له مرګه ژغورل کېدای شي. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به دا شرکت مخکې تر دې چې واکسین یې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونو ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. خو فایزر کمپنۍ له لومړي سره د خپل واکسین پر موثریت باورمنه وه او ویلي وو چې راتلونکي کال به 1.3 میلیارد ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن 2 ډوزه واکسین ته اړتیا لري. خو د فایزر کمپنۍ پرونی اعلان خامخا دا معنا نه لري چې واکسین سل په سلو کې تایید شوی او باوري دی.
د اسمت سروان راپور مو واورید. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او څه باندې 6:20 دقیقې دي. د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9:30 بجو دوام کوي. د ناټو ملکی سفیر د کندهار لوالی سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستۍ ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. طالبان یو ور بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلی سړک یوه برخه